هغه خويندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفر او فامیل نفقه د زنانه په غاړه زموږ د خويندې پر غاړه چې موږ تاسو سره ضرب کو په ضرب 2000 کو زنانه زموږ خورګانې په کار کې مو شو کې د څه فکر وکړ چې 1000 نفر په 1000 کوزنې په دې نفقه برابرول کوس را شو د اقتصادي ستونزې د غوړ مخ کې 90% خلک د اقتصادي ستونزې سره مخامخ وو د څه فکر وکړ چې 90% دغه
او ریدونکو د خبرونې خبری مسائل همدومره وو وړاندې درته دوه اونیز خبرونې لرو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خو اوس اتنیم بجې شوې په موکړې لانډو خبرونو ته د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپای ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د خځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغه هیوادونو د خبره په یو اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداري ورکړې چې لا نور فعالیتونه به هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداري د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور لمخې چې پرون خور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپاکتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمه اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 خزو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم و پیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای اتلس کلان وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیگ ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په تیرو شلو کلونو کې ډیرې انجونې په خوانځیو په انتونونو او نورو خوانیزو مرکزونو کې په لیکلوست بوختي وي. خو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغان خځوي بیلابل محدودیت ولګاو. د زده کړو په برخه کې شپږم ټولګي څخه د پورت انجونو پر مخ د خوانځیو دروازې وتړلې. طالبانو په یو حکم کې تربل امر پورې د خځینه محصولینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په انتونونو د دروازو د تړلو امر وکړ. ورپسې خوانیز کورسونه هم بند کړل. د کابل طبي پانتون د استوماتولوژي د څانګې د ورستی سمستر ماسل مینا حسن زی وای چې په ډېری خواري سره د پانځي ته بریالي شو، خو اوس خپل ورستی امتحان ته د طالبان حکومت پرې نه خوله. نو مړی وای لغې ورځې چې دینجونو پر مخ خوانځي بند شول، له دوی سره دا ویره وه چې یو ورځ به د پوهنتونونو دروازې هم تړل کېږي.
وروسته له دې چې مکتبونه بند کړل شول او پوهنتونونه وازو، زموږ هره ورځ تګ پوهنتون ته د دې ویرې سره و چې نن او که سبا پوهنتون به هم بندېږي، او ټولو په زړه کې دا نا امیدي لوېدلې وه چې حتما به پوهنتون بندېږي. خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید ډیوه بیا هم بله وه چې کیدای شي پوهنتون بند نه شي او مکتبونه هم بیرته واز کړی شي. خو دا ډیوه هم مړه شوه او زموږ ټول ارمانونه، زموږ ټولې ارزوګانې له خاورو سره خاورې شوې. که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کوم، نو دا په الفاظو کې بیخي بیان نشم کړی. کتابونه مې کېښول ځکه چې یوه کلمه مې نور نشوای جذبولی. زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی حسن زیل نړیوالې ټولنې څخه سخت خفه ده، وایي هغوی د دوی د زبرولو ننداره کوي. له لیک لوست څخه د نجونو په زوره لرې کول یوازې او یوازې په الفاظو غندي. هغه وایي زده کړه او تحصیل د دوی شرعي حق دی.
د تحصیل او زده کړې حق زموږ انساني، زموږ اسلامي حق دی او موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي. ځکه چې خلک اوس پوه دي، ښځینه ډېرې پوه دي، نجونې پوه دي، دوی خپل حق د هیڅ څه سره نه معامله کوي. موږ دلته د دې حق په وړاندې هیڅ د تعامل او حوصلې ځای نه وینو. نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، ناتو څخه او د ټولو غربي مملکو څخه هیڅ څه نه غواړم، ځکه چې دوی هیڅ څه موږ ته نه دي کړي او وروسته له دې به هم موږ ته هیڅ څه ونه کړي. د دې ټول کارونه د شعار بڼه لري او د عمل بڼه نه لري. وروسته له دې هر څه به چې کیږي هغه به ملت کوي او خپل حق به خپله ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه بې برخه شوي، هغوی دپاره هیڅ نه دي کوي او موږ دلته هیڅ امید نه وینو چې هغوی به د موږ دپاره کوم اقدام وکړي یا به زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو سره سمدستي په ښوونیزو کورسونو هم بندیز ولګېده. په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وایي
ډېر سخته ورځ راته، ځکه اما ورور ما سره یو ځای هغې ته اجازه ورکړل شو چې دننه شي کورس ته، مرکز ته، یعنی ولې ما ته ویلي چې تاسو حق نه لري. دا په کوم دین، په کوم آیات ثابتولی شي تاسو راته یې ثابته کړي او اما آخرنه امتحان و، نو تاسو خپله وایي ایمون ګناه پسه کېدی. همدا مو ګناه ده چې یو جنۍ یم او په افغانستان کې متولد شوی یم یا له افغانستان نه یم. تاسو ته غږ کوم، مګر تاسو چا زیږولی؟ پلار مو او که یا مور؟ که شجاعت، انسانیت، فهم او درک په تاسو کې شته، دا ټول د یو ښځې له برکت انتقال شوي تاسو ته، نه له یو سړی نه. که د دې شیان کمښت احساسوئ خپل وجود کې، نو اجازه ورکړئ خپل خور، مور، لور ته چې درس وایي، د تعلیم دروازې بیرته پرانیستې او بازې کړي. او په آخر کې دا باید غواړم ووایم چې پښتانه پیغله یمه، په غیرت کې میړانه یمه، لور د خوشحال خان، کشر خور د ملالۍ یمه.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونیزو کورسونو د بندېدلو په تړاو ګڼو افغانانو غبرګون وښوده او خپله خواشیني څرګنده کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازې سایمه خوګیاڼۍ وایي چې د طالبانو حکومت له نجونو او میرمنو څخه هغه حق اخلي چې خدای او رسول ورکړی دی.
دا ډیره د ناامیدۍ خبره ده. یو انسان چې په ټولنه کې تعلیم حقون لري، چې تعلیم کې هغه تعلیم هم چې نه د خدای پاک د خوانه منع شوی وي، نه زموږ دین منع کړی وي، فقط دوی د خپلو خېټو نه مثلا دا خبره کوي چې عصري علوم بند کړه په دوی باندې، حتی مدرسې بندې دي. او څومره چې زه اوس معلومات لرم په افغانستان کې هغه مؤسسات چې ښځو پکې کار کولو، نو هغه مؤسسات ښځې هم په کورو کړي دي، د دولتي او غیر دولتي. د دې ترڅنګ موږ اصول د چې پوهنتونونه هم بند شو، جنکې د امتحان په ورځ باندې د کسانو چې همدا اخرنی امتحان و د پوهنتونونه یې راویستې چې زه لاړ شي کورو ته. خو په یو شي خوشحاله ما چې ننګرهار کې د خپلو خویندو تر څنګ زموږ هغه نارینه محصلین ودرېده، هغه هلکان باغیرته باوجدان هلکان ودرېده او د امتحان نه انکار وکړي، امتحان ورنه کړي. دا ډېر ښه کار شو. که چېرته زموږ د ټولنه کې نارینه همدغسې د خویندو خواته ودرېږي، طبعا نو دغه جنکې خو د چا لورګانې دي د چا خوندې دي د تعلیم نه پاتې کیږي او په قاطع ډول خپل غږ جګی او وای وای د ټولو شان سره بایکاټ وکړي. مثلا به جنکې لاړ شي پوهنتونو ته ولاړ شي ښوونځیو ته د هغه استادانو قدر کوم چې د خپلو شاګردانو په خاطر باندې د خپلو خویندو په خاطر باندې دوی استعفا وکړه. یعنی د دوی دغه عمل د ستاینې دی او خدای به ورته د روزي وسیله دی او بله طریقه وکړي. دا استادان دي او دوی کولی شي مثلا د بل چرته کار وکړي او بلې طریقې نه خپل روزي لاسته راوړي. مګر دغه عمل ډېر شایسته عمل و ډېر ښه عمل و او موږ دغه عمل د دوستایو.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې اوس افغان نجونې هغه یو بل سره د خپل زړه خواله هم نشي کولی.
کله چې دوی غواړي چې خپل غږ چېرته جګي او خپل هغه د زړه باراس خوب اسي هغه ته نه پرېږدي. هغه ته لرګي په لاس کې وي پایپې په لاس کې وي وحي ټکوي او بو پی اچ مظاهره شین دی او هتا مثلا وار پی کوي او مول د پي مظاهره کوي چې وجل کې مثلا نو غرزه سرک سر باندې شدا ډیر دردونکي و. یعنی د دې کار حق نه لري، د غونډه حق نه لري، د مظاهره حق نه لري، به زندان ته وړي. الته وار تحقیق کوي په دې ټولنه کې چې وار جل کې زندان ته لاړه غو فامیل ته ډیر سخت تاويږي. نو دا حالت ډیر زورون کې دی او د افغانستان په تاریخ کې دغه سوالات نو راغله په افغانستان په خوځ باندې. خابل تل طالبان دا کارونه وکړه مګر هغه ته ټول نه ودوه. دغه مثلا د منګا تعلیم یفته خو نه ډیره نه وي چې چو پانتونه او دولتي مګر دومره ډیره نه وي چې هغه مثلا دومره تاوان کړی وي. اوس خو منګا ګورو په زرها او خو نه زمنګ په غیر دولتي پانتونو کې درس وي، په دولتي پانتونو کې درس وي. دا طالبان په هغه مفکوره دي چې ولادت افغانستان خلک ما غوسه ودودي لکه شل کال مخکې چودو هغه سکله کیږي. اوس د افغانستان ټولنه را بیداره شوې ده، د افغانستان خزان جوړ را بیداره شوې دي، د دې ترڅنګ د ټولنې ملاتړ لري، د خپلورونو ملاتړ لري. نو هیله مې ده چې دا زورون کې قصدي نظر ختم شي.
میرمن سیما ستانکزی چې یو عمر افغان میرمنو ته مدني فعالیتونه کړی وای، یوې انجلۍ ته په ژوند کې د خوښۍ دوره متعلمي او محصلي وي. د طالبان حکومت دا خوږه دوره انجونو ته په ترخو خاطرو بدله کړه.
هغه خاطرې هیڅکله هم څوک نه سي راولای او همیشه به ساس په ذهن کې، یعنی دا خاطرې حق وي. خو په نننی نظام کې دغه څه مثلا نن روان دي، په دې سره به له شکه چې دوی غواړي د میرمنو حضور په ټولنه کې لمایز ویسی او میرمن عاشیته کی زوس هم دی خو یوازینه مرجس، یعنی تریو حد امید وس پدی که به دومره زیات مداخله نکیږي. هغه پانتون وس بدبختانه وس پدی پس هم اخیسته ده. خو په ټوله کې یوازې د خزو او خزینه و مشکل نه، حتی نارینه و ته هم ځینې ستونزې او مشکلات خلق کړی دی او جوړ کړی دی. نو زنه په هیګم چې دوی دغه اصلي هدف لدینه څه ده؟ آیا دوی هم دې سره غواړي چې بالاخره میرمنې په دې شکل سره ماتې کی؟ یو څه زه ویلی سم چې میرمنې هیڅکله هم ماته نه مني او دوی قوي هوډ لري چې دوی به مخ په وړاندې درومي او خپل هیواد ته به د خدمت جوګه کیږي.
د میرمن ستانکزی په نظر طالبان له باسواد میرمنو څخه ویره لري ځکه یې د زده کړو مخه نیسي.
دوی د هغه پردو بادارانو په لمسون سره غواړي دا کارونه په لاره واچوي تر څو د افغانستان هر وګړی د علم او پوهې له نعمت نه بې برخې کی. ځکه دوی ویره له میرمنو نه لري او په میرمنو ځکه دومره بوج او فشار دی چې وایي که چیرې یو نارینه باسواده سي یو فرد باسواده ده، خو که چیرې یوه ښځه باسواده سي یوه کورنۍ باسواده ده، یوه ټولنه باسواده ده. نو د دوی اصلي ویره له میرمنو نه همده ده چې دوی باندې همیشه رنګارنګ فشارونه او رنګارنګ فرمانونه ورته صادریږي او په دوی باندې تطبیقیږي. خو یو څه ویلی سم سه هر تیاری پسې رڼا ده. دومره بلند پروازی هم په ژوند کې خوند نه کوي، په سیاست کې خوند نه کوي، هم دومره کالوتی است ډېر زر به هم راو پرځيږي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو څخه وروسته یو شمېر استادان هم دې ته مجبور شول چې خپل دندو څخه استعفا وکړي. د پوهنتون استاد احمد رشاد جمالیار وایي چې د استادۍ له دندې څخه استعفا ورته اسانه خبره نه وه، خو له افغان نجونو سره یې د خواخوږۍ څرګندولو لپاره بل څه په وس نه وو.
گرفتن همچو تصمیم برای من که از نزدیک
د داسې پریکړې نیول زما لپاره چې لیوی لسیز خمیزیات تدریس کړي اسانه خبره نه ده. دا د نجونو په حق کې لوی ظلم دی چې پوهنتون ته لاړ شم او یوازې هلکانو ته درس ورکړم. ولی په کوم دلیل دوی څه ګناه کړي؟ په حجاب کې راتلې اوس نارینه او ښځینه محصلینو بیل لیک او لوست کاوه، ښځینه استادانو درس ورکاوه، څه له شریعت سره په ټکر کې وو. زه د خپلو خویندو محصلینو په حق کې ظلم نشم منلی، ځکه نور خپله دنده پرېږدم.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد زرغونه زیوه رښتین وایي چې یو خو د طالبانو په راتګ سره په سلګونو استادانو هیواد پریښوده او کډوال شول، بل اوس استعفا کوي. دا اکاډمیک ماحول ته داسې زیان دی چې بیا به جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو ماستریانې واغستې، خلکو ډاکټریانې واغستې، او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن د مجبوریږي چې هر یو استعفا کوي، لویه ضایع ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره سل کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نشي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
در من دوستانو د راپورونو لمخې طالبانو نه یوازې دا چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه وتړل، بلکې ښځینه لیلیې هم بندې کړي. دا ونننۍ خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. هله لرم چې یو ونی به مو په خوشحالي سره تیر کړی وي، او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازر شوم. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د نامزدی په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزدی حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې سویل شوی دی، همدارنګ کله چې دوه کسان نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدی فسخه کیږي، د کوم حقوقونه برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګ مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خپرونې ته ستړي مشئ. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدی حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي، چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي، او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي، او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې بیا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخیر ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي، نو دا به د یو د بل په خوښې وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کو.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزادیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګوره، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات بته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 1600 ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنی د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي او یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1600 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعض وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هیوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه د که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت د همدې د عمله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کیږي، هغه د کورنۍ د پاملونو د خوا، د کورنۍ د اشخاصو د خوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی حاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نه شي ویلی چې موږ په کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي، او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بیان وړل کیږي، لکه د اجباري او بعدو کې ورکول چې په کوژدې موده د بیان وړي په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري، او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلتیا دپاره ښودل شوې ده چې د بل د خوی عاداتو سره بلتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي. ما وایم چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مې اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایی بنسټ ابتدایی تهداب شمیرل کیږي که چیرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کیښودل شي نو هغه دیوال باند په ښه شکل باندې رسیږي. نو همدارنګه که دی د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادی یا کوژده په ښه شکل باندې کیښودل شي په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کیښودل شي نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي. او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نه شي. او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني او شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړه واورېدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
دل دی وفادار وی زما او